السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیزې خبرونې نور بس ته تازه انګړې شوې. قربانې زموږ همکاره فریده سیال د لږ وروسته سټوډیو ته راځي. خدا خبرونه لاندې خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. دا راپور وروسته راځي، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال وایي د جو بایدن اداره له افغانستان څخه د امریکا د ناکامو وتلو په اړه د امریکایانو تر ایستلو ته دوام ورکوي. جمهوری پال مکال چې له افغانستان څخه د 2021 کال په دوبی کې د امریکا د وتلو په اړه چې له ګډوډۍ سره مله وه څېړنه کوي، پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د تېرې اونۍ اجتماعي غونډې په څرګنده وښوده چې د امریکا خلک د دغو ویجاړونکو وتلو لپاره د ځواب ترلاسه کولو مستحق دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اورېدلی شئ. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه پټنځای د برید او نښتو په نتیجه کې 8 وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي او 2 سرتیري ټپیان دي. په هغه بیان کې چې پوځ پرون چهارشنبه خبر کړی دا نه ده واضح شوی چې آیا دغه 2 ماشومان د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي او که څنګه. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړلی وو، خو جنوبي وزیرستان د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی یو اصلي مرکز دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو د ځپلو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو لخوا مظاهره کوونکي ماشومان د وحشتناکو شکنجو سره مخامخ شوي دي. دغه سازمان نن په یو بیان کې ویلي د ایران استخباراتي او امنیتي ځواکونو د کم عمره مظاهره کوونکو په وړاندې د شکنجې وحشتناک ډولونه کارولي دي. بیان زیاتوي په دغه شکنجو کې د ماشومانو وهل، برېښنایي شاکونه، جنسي تیری او نور جنسي ځورونې شامل دي. او ملګری ملتونه وایي دغه سازمان هدف د مسلمانانو په وړاندې د کرکې، تبعیض او تاوتریخوالي د زیاتوالي په وړاندې د جدي اقداماتو ترسره کول دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په وینا د اسلاموفوبیا په وړاندې د مبارزې د لومړۍ نړیوال ورځ په مناسبت ویل شوی چې تبعیض هر څوک کمزوری کوي او باید ودرول شي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام آدرس دی. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوی بندي سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. تفصیل د اکرام الله اکرام راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت لا څه نه دي ویلي، د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي هیله لري چې واکمن نظام به د نوي تعلیمي کال په پیل کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې 15 ورځې پاتې.
تر اوسه د مکتبونو
د کندهار اوسېدونکي عالیه چې پاتم ټولګي کې ترې ښوونځی پاتې شوی وایي په زده کړو د طالبانو بندیز ډېره ناهیلي کړې. دا د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې سږ کال شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي،
ځکه چې کله چې مکتب نه وي، کورس نه وي، پانتون نه وي، نو هغلته هېڅ امید نشته، هېڅ رڼا نشته، نو د یو تیارې راتلونکي اندېښنې انسان ته ورکوي چې دا خپله یوه ډېرې بدې پایلې لري. نو په دې اړه باندې د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې دي چې باید زر تر زره ښوونځي پرانیستل شي.
عبدالباری عابد چې د ننګرهار اوسېدونکي دی وایي دوه خویندې په زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله په کور ناستې دي، چې په خبره یې دواړه د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې دي.
زما خپل دوه خویندې دي په کور باندې ناستې دي. تاسې باور وکړئ کله چې د مکتب دروازې بندې شوې، وتړل شوې، دوی په کور کې روزانه به دوی ژړلې وي دا به څنګه کېږي، دا به څنګه کېږي. تر نن حده پورې د هغوی زړونه مات دي او دوی د تعلیم د برخې نه بې برخې پاتې دي. نو هیله مو دا ده چې د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. د ماشومانو د ساتنې اداره سیب د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. سیب د چرلند په یو بیان کې چې نن پنځشنبه دغه ادارې پر ویبسایټ خپور شوی ویلي په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ نوی تعلیمي کال پیلېږي. له شپږم ټولګي پورته نجونو ته چې اتلس میاشتې له زده کړو منع کړل شوي باید ټولګیو ته د بیرته تګ اجازه ورکړل شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداری ورکړی چې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بېوزلۍ ته اړي او راتلونکي نیمای نسل به له کاري ځواکه بهر پاتې شي. دغه ادارې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي له 3 میلیونه زیات هغه نجونې چې پخوا په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې زده کړې کولې له دې حقه محرومې شوي. سیف د چلډرن د دغه بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي لکه چې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، ټول نجونې باید پرېښودل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. په ورته وخت کې د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خبرې وکړي. دوی د طالبانو په دې پرېکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 850 زره نجونې له منځنۍ زده کړو محرومې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چرلند او د برتانیې د پارلمان د دغه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هم د طالبانو د پوهنې وزارت له ویاند په حمل میاشت کې د ښوونځیو د پیلېدو په اړه وپوښتل خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې تر دې بېلابېلو طالب چارواکو بار بار ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو پر هغوی د زده کړو لګول شوي بندیز تر امرسانی بللی. خو د امرسانی دا پرېکړه تر 3 میاشتو غځېدلې او طالبانو لا هم پر نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
و مو ریدل چې د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي ک طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوی بندیز سمدستي لري نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. همدا اندېښنه زموږ همکار د قلمدار ټولنې له مشر او د پوهنې له فعال متی الله ویسا سره په یو مرکه کې شریکه کړي.
دا چې کله اسلامي امارت د نجونو ښوونځي بند کړل اولی ورځ څخه وروسته دوی وویل چې موږ د نجونو د ښوونځي د تعلیم مخالف نه، بلکې موږ یو خپل پلان پالیسي او یو اسلامي چاپیریال ته ضرورت لرو چې موږ خپل برنامه خپل پلان لرو، دغه مطابق موږ نجونو ته د ښوونځي او د پوهنتونونو اجازه ورکوو. نو دا تقریبا د یو نیم کال وخت ونیوي، 3 میاشتې وخت ونیوي. په دې خاطر باندې د ټولو خلکو امید هیله هم دا ده چې په نوي تعلیمي کال سره به خامخا د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه اسلامي امارت کومه برنامه یا پلان یا کومه پالیسي درلودله د نجونو د ښوونځي لپاره، هغه به اتمن ترسره شوی وي او اتمن به تکمیل شوی وي. په دې خاطر چې دا کافي وخت و، زموږ هیله د افغانانو هیله هم دا ده. دوهم دا چې دغه یو نیم کال د ډیرو افغانانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، میرمنو، د افغانستان د هرې برخې څخه، هر افغان د اسلامي امارت څخه غوښتنه همدا وه چې د نجونو تعلیم زموږ اسلامي انساني حق دی، باید دروازې پرانیستل سي او ټولو خویندو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. نو دغه بل فشار و چې د افغانانو غوښتنه ده. زما په فکر سره په نوي تعلیمي کال کې د خلکو هیله امید، زموږ هیله امید د اسلامي امارت څخه همدا دی چې دوی به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په مخ پرانیزي.
بلې، ویسا صاحب تاسو خپل خبرې کې ورته اشاره هم وکړه، څومره امیدواري شته چې دا کار دی طالبان وکړي؟
په دې خاطر که چیرې امارت هم هغه خپله خبره چې دوی کړې ده چې موږ یو برنامې ته ضرورت درلودی یا موږ کوم پلان او پالیسي چې موږ لرل چې له هغه مطابق، نو هغه وخت رسوی دی. په دې خاطر د خلکو ډېر امید دی. دوهم دا چې نوی تعلیمي کال دی، دا د پریکړو وخت دی، همدغه چې پریکړه کیږي. نو دا پوره مکمل وخت چې ورکول سوی و هغه پوره سو، نو امیدواري زیاته ده د خلکو هم. کله چې موږ دغه څو ورځې کې له کومو خلکو سره لیدلی دي، یا د مشرانو سره، یا د ولسي خلکو سره، یا د افغان میرمنو سره، د ټولو یوازینۍ هیله همدغه د نوی تعلیمي کال شروع ده، چې دوی داسې وایي چې اتمن دوی کومه برنامه لري هم دا ښوونځي او پوهنتونونه به خلاصېږي تر څو چې خلک خپل حق ته ورسېږي، او هغه ناامیدي او مایوسي چې خلکو لرله یا یو نیم کال انتظار وکړي دا به پای ته رسېږي.
ویسا صاحب، د دې حالت دوام په راتلونکي کې څومره خطرناک دی؟
که چیرې ښوونځی په همدغه نوي تعلیمي کال کې پرانه نستل سي، یعنی هم بند پاتې سي لکه د تیر دغه یو نیم کال، لومړی موږ و ټولنې ته په اقتصاد برخه، د ټولنې پر تعلیم برخه، د ښوونکو پا پروزلو د شدینه ډاکټرانو پر روزلو او د یو باسواده نسل د روزلو لپاره پر ټولو برخو منفي تاثیرات لري. دوهم د حکومت او د ولس ترمنځ یو فاصله واټن رامنځته کوي ځکه ولس د همدې غوښتنه کوي. درایم دا چې ډېر افغانان په دې ناهیلي سي او ډېر کسان داسې هم ستا په دې ټولنه کې چې د خپلو لوڼو د خپلو خوندو د زده کړو په خاطر باندې افغانستان پرېږدي.
د افغانستان د پوهنې فعال او د قلمدارې د ټولنې مشر متی الله ویساو چې له ازادۍ راډیو سره یې په دې خبرې کولې چې آیا په نوي تعلیمي کال کې به چې یوازې د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي او کنه. په همدې حال کې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې غوښتنه کړې چې که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سملاسي لرې نه کړي د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. تر دې وړاندې د افغانستان په سړو ولایتونو کې د هلکانو ښوونځي پرانیستل شوي پوهنتونونه پرانیستل شوي خو د نجونو د پوهنتونونو په اړه تر اوسه ښکاره معلومات نشته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نوربست خبرونه ده او از فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانی وبکی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي ک طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه لري نه کړي د ماشومانو نجونو ودونه او بیوتلي په افغانستان کې ډیره شي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د څار ادارې سیګار ویلي و چې افغانې میرمنې په کورونو بندیان دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش هم ویلي و چې افغان ښځې په کور ناست دي او په کورونو کې بندیان دي. نړیوال د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نونس میاشتې پوره شوې دي او پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو د وضع کېدو هم نونس میاشتې تیریږي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغانو میرمنو ښځو دغه نونس میاشتې څنګه تیرې کړې او په رواني او روحي لحاظ په دوی باندې په دغې نونس میاشتو کې څومره فشارونه زیات شوي دي. له میلمنو به هم وپوښتو چې که د طالبانو دا بندیزونه همداسې دوام وکړي بالاخره افغان میرمنې به څه کوي او د دوی راتلونکی به د کومو ستونزو سره مخ وي. د خپرونې میلمنې مو د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورم او مدني فعاله لیما امیری دي. لیما امیری همدا شیبه را سره په سټوډیو کې وصل شوې ده. لیما جان ستړي مشي.
سلام تاسو ته او د ادبي راډیو اوریدونکو ته مننه. تاسو ته مننه ډیره زیاته.
کور ودان مننه ژوندۍ اوسې چې زموږ بلنه مو منله او خبرونې تراغلي. لیما جان دغه د نونس میاشتې د طالبانو د واکمنۍ نه پر افغانستان تیرې شوې. د افغانستان د نجونو سربېره ښځې هم په کورونو ناستې دي. ستاسو په نظر دغه نونس میاشتې افغانو میرمنو څنګه تیرې کړي؟
څنګه چې موږ ټول تاسو ته معلومه ده ورځ په ورځ دا بندیزونه له کومه وخت نه چې طالبان حکومت افغانستان کې پیل شوی دی دا بندیزونه په ټولنه کې پر ښځو باندې ورځ په ورځ زیاتیږي او دا بندیزونه یو خطرناکه پایله لري. څنګه چې موږ ته معلومه ده او څنګه چې موږ معلومات لرو په خپلو سترګو دا هر ورځنی حالت موږ تاسو وینو دا بندیزونه چې کله په خزو باندې لګېدلې دي د کومې ورځې نه چې د طالبانو حکومت شروع شوی ده دا تاثیرات منفي تاثیرات د دې بندیزونو ډېر زیات وو. کله چې طالبان حکومت شروع شو پیل شو او د هغه اول وخت څخه بندیزونه په ښځینه باندې ولګول نو دا یو ډېر بد حالت په خپل هواد کې پر خزو باندې راوستلې ده. موږ تاسو شاهدان یو هر ورځ د بدبختۍ هر ورځ ورځ په زیاتې دادي زیاتره خزي د خپل کو بوځيفونه او د خپل فعالیتونه چې د په ټولنه کې هغه فعالیتونه لرل او کارونه به کول اوسې برخه دي او په کورونو کې دي. څنګه چې تاسو د دې برنامه کې په شروع شوې د پم ډیر چې انده بندیزونه څنګه دي او څه زیات شوې دي، دا بندیزونه ډیر زیات یا پر خوځو باندې ډیر منفي تاثیرات لري. موږ شاهد یو، موږ هر ورځ د حالت په سترګو باندې وینو. دا غي څه موږ هم د دغه خوځو څخه یو چې په کور کې باندې او خپل د فعالیتونه به چې موږ څنګه مخکې ټول خپل ټولنه تکول کولای شو، اوس هغه فعالیتونه موږ نشو کولای. موږ په کور کې څنګه چې ویل شوي دي بندیان دي افغانستان خو دې هماغه خبره حقیقت ده.
لمجانه د خپل ځان په اړه ته وایه، پتا باندې د خپل ځان د خپل تجربو نه دی وایه، پتا باندې د غنو نس میاشتې څومره سختې تیرې شوې دي؟
دا نو نس میاشتې زما تر ژوند تر ټولو سختې نه وځي، حتی زه فکر هم نشم کولای. یعنی چې زه اوس هم یادوم د هغه اول ورځ نه تر اوسه چې زه د دې څخه یادونه کوم، پر ما باندې ډیر منفي تاثیر کوي. زما ژوند ډیر بدلونونه زما په ژوند کې راغلي دي، یعنی داسې بدلونونه چې ما به هیڅ کله فکر نه کولو چې موږ به دومره په ژوند کې سختي وباسم، دومره په سختي زه درس وایم. او څنګه چې د افغانستان حالات او وضعیت تاسو معلوم ده، جنگ او درسونه تد نجونو تلل مشکل کار، او په هر حکومت کې ده یا بدبختی نه یا بدبختی افغانستان خلک سره مخامخ وو. اول او اخر کله چې موږ خپل هغه سمست ورسېدو چې موږ خپل ټولن ته خدمت وکړو، ولې موږ بندیان شو، په خپل کورونو کې بندي شو، حتی حق نه لرو چې خپل غږ پورته کړو، خپل حق وغواړو. یعنی دا غږ زموږ د ژوند تر ټولو سختینه ورځ دی چې زه اوس هم ورسره مخامخ یا ورسره مقابله کوم. ولې دا نه تنها پر ما باندې بلکې پر ټولو ښځو باندې چې په افغانستان کې دي، تر ژوند تر ټولو سخت او بدبخت ورځ دي چې په دې باندې تیریږي او تیروي.
ډېره مننه لیما جانې، بیرته به تاسو سره وګرځم. زموږ بله قدرمنه میلمنه هم موږ سره وصل شوې، میرمن لطیفه خورم وردک هم راغلې خبرونه ته. تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی.
مننه ژوندۍ سه سلامونه نه کې هله تاسو ته استاد قدرمنه میلمنه ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هله ده چې سوې
بدن کور بدن. میرمن لطیفه که تاسو را ته وایي هم دغه پوښتنه را ته ځواب کړئ چې دغه نس میاشتې چې تیرې شوې دي، تاسو خپله په دغې ورځو کې څه کړي دي او څنګه در باندې تیرې شوې؟
مننه د پوښتنې نه. مو ژوندۍ سه خو دلته اوس موضوع دا دی ته جنګ پرستو ته د امن کیسې څه لکوي. دلته د ژوند حکم بعد مرګ واجب دی پیره. دلته وستا قصه ده چې دوی د دې مظلوم خوار ولس غم دوی سره نشته دی، او دوی په دې فکر کې نه دی چې اوس نیم د هیواد، یعنی د ښځې د نجونې د هیواد نیمه حصه ده چې دوی دا زنداني کړی دی، او دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی خوارانو څه حال دی. والله چې تاسو باور وکړئ په والله بله چې ما نه د خپل ځا چې تاسو زما د ځان په باره کې پوښتنه کوئ، ما نه بیخي هېر ده چې زه در نور وینم. زه د خپل غمزده مور خور دا وینم، ما نه بیخي خپل ځان هېر شوی دی. یعنی په ډېرو سختو شرایطو کې افغان نجونې، افغان میرمنې فیلندي. خو زه بیا هم وایم چې امید شته دی، نو الله لوی دی چې دا سخت شرایط ورته ډېر اسانه کړي. نو ته فکر وکړه چې نوم نس میاشتې هغه څوک چې په کور کې زندانی شي، زندان یوازې په دې معنا نه دی چې موږ به د میلو تر شا و هغه به زندان وي، نو بس دا کور زندان دی. موږ ته موږ تحصیل حق نه لرو، موږ د وظیفې حق نه لرو، موږ د خپل د حق غوښتلو حق نه لرو، نو زندان څه شي څه وایي؟ بیا دوی دلته بله خبره کوي که څوک د موږ پر ضد، یعنی خبرې وکړي زموږ پر ضد کوم راپور خپور شي، نو موږ دغه سر د وهلو دی. هغه باید مجازات شي، حتی مړ شي، ژوند ترې واخیستل شي. نو زه بیا دوی محترمې نو ته دا وایم چې یو ځلې نه سل ځلې زما ژوند د خپلو خویندو د خپلو مورګانو او د افغانستان د دې غمزده ملک نه د سل ځله قربان وي. زه دا حقه خبره ده، دا کوم چې دا ظلم دی، دا ظلم مه کوئ. هغه څوک چې ظلم کوي هغه په بهشت کې ځای نه لري. نو بس که دوی زما ژوند اخلي که هر څه کوي، نو دوی ته دې خبره ته توجه وکړي چې دا د افغان میرمنو د افغان نجونو حق نه دی زنداني کول. او دا کومه باتوري هم نه ده دوی ته که دوی دا فکر کوي چې موږ داسې شاهکاري کړې ده چې موږ افغان نجونې او افغان مېرمنې په کور کې ځنه. نه نه، دا ډېر د بېوزلۍ حد دی چې تاسو دا کار کوئ، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د دوو کمزورو حق مه پایمالوئ، هغه یو یتیم دی او بله ښځه ده، ولې دوی په دې نه پوهېږي؟
ډېره مننه کورودان مېرمن لطفې، تاسو ته به بېرته راشم. لیمه جانې، که تاسې راته ووایئ نن د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي وو که چېرته طالبان دغه بندیزونه لرې نه کړي او په روان کال کې چې څو ورځې ورته پاتې دي نوی پسرلی د ښوونځي پرانیستل کېږي، که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړ نه شي په کم عمر کې د ودونو شمېر به نور هم ډېر شي، او ورسره ویلي دي چې د کورنیو اقتصاد به نور هم خراب شي. تاسو څه فکر کوئ اوس مال چې د غنو نس میاشتې تېر شوي، څومره نجونو چې مخکې ښوونځیو ته تللې درسې ویلې اوس ودونه به یې کړي وي، او یا دا چې کورنۍ به یې په دوی فشار راوړي چې نوی ژوند یا د خاوند کور ته ورشي؟
مونږ خدا خبرې او دا کوم حالت چې په افغانستان کې تېرېږي، کوم حالت چې پر ښځو باندې تېرېږي، دا مونږ په خپلو سترګو باندې وینو. دا حالت مونږ هر ورځ وینو، مونږ سره هر ورځ د دې حالت سره مخامخ یو. نو دا خبره چې دی کړې ده، دا خبره حقیقت ده او دا خبره حقیقت لري. څنګه چې مونږ تاسو په دو ورځو کې شاهدان یو، له کومې ورځې نه چې دا د مکتبونو او د ښوونځیو دروازې د نجونو چانو پر مخ باندې بندې شوي دي، زیاتره زمونږ خوندې، زمونږ د وطن، د هېواد ښځې د روحي او ذهني مشکلاتو سره مخامخ دي. مونږ اوس داسې جنکیانې مونږ لیدلې دي او مونږ ورسره خبرې اترې کړې دي چې زمونږ هغه خپل ملګري دي، چې هغوی حتی هغه خپل حالت، هغه کومه خپله پېژندپاڼه چې ده هغه یې د لاسه ورکړې ده. یعنی هغه خپل حالت اصلا داسې فکر نه کوي چې دا په افغانستان کې به داسې حال وي، زه به داسې حالت ته رسېږم. یعنی هغه داسې کارونو ته مجبوریت شوي دي چې مخکې به دی هغې باره کې هېڅ فکر هم نه کولو. زمونږ اوس زیاتره خوندې او د افغانستان ښه دي، مونږ که په ورځ کې نه وي، په هفته کې، په هفته کې نه وي، په میاشت کې زمونږ د یو خودکشي شاهدان یو چې فلاني ولایت کې، فلاني نه ولایت کې یو ځوان جنې کې خودکشي کړې ده. نو دا د ټوله بدبختي د څه شي نه ده، دا د دینه ده. خو موږ ته ټول تعلمه ده چې په کور کې نو څه بندي شه، خپل حق درنه واخیستل شي، تا ته د هېڅ شي حق نه وي. نو بیا موږ افغانان خو کله چې نو دا بندیزونه په ښځو باندې ولګېدل، نو زیاتره زمونږ هېوادوال او وطنداران چې دي، نو زیاتره په ښځې چې دي په کور کې پاتې کېږي او ورته یو بله مسله ورته جوړېږي، نو زیاتره هغه واده کوي په کم سنف کې، او زیاتره هغې مجبور کېږي چې واده وکړي. دوی ته وایي یو ذهني فکرونه ورسره دي چې ښځه په کور کې پاتې شي نو نور به څه کوي. خو نو یو هدف ورته پاتې ده چې هغه واده وکړي، هغه بل کور ته لاړ شي، خپل کور ودان کړي، خپل کورنۍ جوړه کړي. همدغه ورته خبرې ورته کوه، دا شان ورته وایه. نو اصلا هغه کوم حالت د دغو بدبختیو هغه چې ده، هغه همدغه حکومت ته چې د همغه اول ورځې نه دغه بدبختۍ په ښځو باندې راوستلې دي، او د دې ټول بدبختیو علت چې ده همدغه حکومت، او دا همدغه حکومت د دغې ټولو بدبختیو ځواب باید ورکړي چې ولې دا کار ولې کېږي، دا کار ولې وشي. ټول په یو ټولنه کې هم ښځه حق لري، هم نرینه حق لري، هم هغه کار کولی شي، هم دا کار کولی شي. کله چې نو خدای پاک رسول مونږ ته دا حق راکړی دی، نو دی ولې کولی شي؟ که چېرې مونږ تاسو خپل
لیمجانې، که دلته دا پوښتنه هم راته ځواب کې، طالبانو تاسو یادونه وکړه چې دوی مسؤل دي دغه کړنو، چې دغه نن څه هغه څه چې نن افغانو مېرمنو او ښځو باندې تېرېږي ټول مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. اوس مال افغانستان کې یا په نړۍ کې داسې څوک شته چې طالبان حساب کتاب ته کینوي او ورته ووایي چې دغه څه چې دوی په افغانو مېرمنو باندې راوستي دي، د دې پوښتنه ورنه وکړي؟ تاسو څه فکر کوئ، آیا دننه په افغانستان کې یا بهر کې داسې یو قوه یا ځواک شته؟
او ګوره، که مونږ د اول نه شاهدان یو، کله چې طالبان راغلل نو د ښځو فعالیتونه بعضې ښځو به هغه قوي قهرمانانې ښځې چې دي خپل غږ پورته کړه، خپل هغه حق یې وغوښته. ولې اوس مونږ په دې اوس کې شاهدان یو چې هغې ته خپله طالبانو خبر ورکول شو، که هر څوک یعنې زمونږ د حکومت زمونږ پر ضد باندې خبره وکړي، د هغې قتل واجب ده. دغه قتل واجب کړای نو تاسو فکر کوئ کله چې دی دغه سیاو بندیز او دغه سیاو خبر ورکړي چې تاسو قتل واجب ده په داسې حالت کې په داسې وضعیت کې چې هیڅوک نشي کولای د خپل حق نه څخه دفاع وکړي نو فکر نشم کولای چې یعنی داسې څوک پیدا شي او داسې څوک وکړي چې د دې ته وایي چې دا اول نه تر اوسه پورې دې ته دا خبرې کول کېږي خو بندیزونه چې د نړیوال بندیزونه او نورې چې هغه چې په دې باندې لګل شوي دي په طالبانو په حکومت باندې دا ټول په دې خاطر چې د ښوونځي ولې بند شوي دي او که چیرې مونږ په افغانستان کې خو فکر نه کوم چې دا څوک که مونږ چیرې خپل حق وغواړو که بل حق وغواړي نو دا هغې قتل واجب ده هغه به نو خپل ځان قرباني کوي که حق غواړي خپل ځان به قرباني کوي نو نړیوال کولای شي نړیوال کولای شي چې دغه بندیزونه چې په جنکیانو باندې بندي په خپل زموږ په هیواد کې دی کولای شي خو که چیرې وغواړي که نه که چیرې وغواړي ولې نشي کولای شي چې دی ته دا لاره وښيي چې دا
خلی مچان نړیوال اعلامیې ورکوي ټویټونه کوي تاسو په نظر دا کافي نه دی که باید عملي اقدام وشي
ګوره خو نړیوال یو خوا دوی ته کنه پیامونه او ارشه ورکوي بله خوا ورسره هره هفته کې هره میاشت کې د حکومت سره کومک کېږي آیا تاسو فکر کوئ چې دا به دا پیام او دا شیان چې دي دا به حقیقت وي خو که چیرې په دې باندې فشار راشي په دې باندې زورګویي راشي فکر کوم چې دا به غټه مرسته وي د نړیوالو د افغانستان د نجونو سره چې یعنې دوی وادار کړي دوی ته وادار کړي چې نجونکیانې ښوونځیو ته پرېږدي او د ښوونځیو دروازې ورباندې پر مخ جنکیانو خلاص شي داس خونه کېږي چې ته یو خوا ورته پیام ورکوه بل خوا ورته پس یو هفته بعد یو میاشت بعد ته ورسره مرسته کوه میلیاردونه روپۍ ورته رالیږه تر څو خپل کارونه پرې وکړي فکر نه کوم چې دا کومه نتیجه ورکړي بیا
مننه تاسو ته به بیرته راوګرځو لطیفه جانې که تاسو ته راسه مخکې له دې نه چې د نړیوالو پر بندیزونو همدارنګه د دوی په مرستو باندې چې طالب حکومت سره یې کوي خبرې وکړو مخکې لیمه جان یادونه وکړه چې کله چې نجلۍ په کور کې کښېني نو بلاخره کورنۍ داسې فکر کوي چې تر ټولو یوازینی هدف چې نجلۍ ته اوس پاتې کېږي دا ده چې باید لاړ شي خپل کور ودان کړي او هغه دا ده چې باید دا واده وکړي میړه وکړي تاسو فکر کوئ دا چې یوه نجلۍ په ښوونځي کې وي او دوی کورنۍ دې ته مجبوره کړي چې دوی واده وکړي او کور ځان ته ودان کړي آیا دا به واقعا کور ودانول وي که ورانول به وي؟
دا په دقیقا د کور ورانول وي جوړېږي کور داسې نه آبادېږي کله چې دا خپل په حق نه پوهېږي کله چې دا جنۍ د خپلو حقوقو نه خبره نه وي د الله د حقوقو نه خبره نه وي د خپل خاوند د حقوقو نه خبره نه وي د خپلو کورنۍ د حقوقو نه خبره نه وي دا به څنګه خپل کور آباد کړي دی حدیث ثابته ده چې علم په نارینه او ښځینه فرض دی او په بل حدیث کې دا هم معلومېږي چې سلام فرمایلی دي چې د ښځې نجنۍ ادب او ښوونه او روزنه هم د کور پر مشرانو هم د ټولنې پر مشرانو لازمي ده دا ټول حقونه دوی ترې اخیستي دي په دوی څنګه کور آبادوي دوی د خپل حق
وصل راځي که لږ موقعیت سم کوي چې دغه موږ ستاسو جملې مکملې واورو مننه ادامه ورکړئ
په بخښنه سره چې څه د شبکې مشکل دی نو کله چې دوی خپل څنګه وپېژني د دوی خپل حق دی دا د تعلیم حق دی دوی ته ورکړي نو چې دوی د نورو په حق هم پوه شي اوله خبره دا ده چې دوی ښځسترګه ګوري چې په اسلام کې ښځو ته نجونو ته یو خاص ځای په جامعه کې ورکړل شوی دی پیغمبر لپاره علم ترغیب کړ نه تنها په اسلامي علومو کې بلکې پر سایر علومو باندې لکه طبابت ریاضت او داسې نور نو کله چې اوغو دا کار کړی دوی ته کله چې خور او لور دوی ته نه پوهېږي او دا ټول حق کله چې موږ ته الله دا حق راکړی دی دوی ته غره چې موږ نه دا حق واخلي او بله خبره دا چې لومړی کس چې اسلام
لیمه جان په بخښنې سره لطیفه جان ستاسې غږ ډېر قطع وصل راځي ستاسو خبرې موږ په سمه توګه نه اورو. کله مو موقعیت تغییر ورکړي بیا به بیرته تاسو سره خبرو ته راشو. دا ما باور کو لیمجانې تاسو ته راځم. مخکې مو یادونه وکړه چې نړیوال د یوې خوانه طالبان ته پیسې ورکوي، د بلې خوانه بندیزونه وضع کوي او همدارنګه اعلامیې ورکوي چې طالبانو کړنې د نړیوالو اصولو خلاف دي. په داسې یو وضعیت کې نړیوال څه ثابتول غواړي؟ آیا دوی افغانانو سره خواخوږي کول غواړي خو بیرته یې په ضد باندې هلته طالبان راپورته کوي؟ دوی اصل کې د چا طرف دي او د کوم خوا یې نیولې ده؟ د افغانانو پلویان دي که د طالبانو؟
دلته خو افغانستان کې خو چې هر څوک خپل فعالیت کوي، خپل مرسته، خپل کومک ښایي او ښکارندوی کوي، ټول په خپله ګټه باندې کار کوي. داسې څوک نشته چې د افغانستان د خلکو مشکلاتو ته پاملرنه وکړي، د افغانستان د ښځو د مشکلاتو ته پاملرنه وکړي. نو د کومې ورځې نه چې موږ او تاسو شاهدان یو په دې حکومت کې، یعنی زیاتره زمونږ ځوانان، زیاتره زمونږ ښځې د زیاترو مشکلاتو سره مخامخ دي. ورځ هر ورځ د مشکلات کمیږي نه، ولې زیاتیږي؟ خو د دې نه معلومیږي چې اصل ټولنه نه غواړي چې د دې سره مرسته وکړي، د دوی سره کومک وکړي، د افغانستان د خلکو سره. ولې هر څوک چې دلته کار کوي، هر څوک چې خپل فعالیت کوي، د افغانستان د خلکو او د افغانستان د خلکو د ستونزو په اړه باندې ورسره فکر نشته ده. که فکر کوي، که هدف لري، هر څه چې لري د خپل ځان لپاره لري. هر څوک چې خپل کار کوي د خپل ځان لپاره کوي، هغه که نړیوال دي، هغه که نور څوک دي، او په خپل خپل فائدہ باندې، په خپل ګټه باندې دلته کار کوي. نو زمونږ د حکومت نه غوښتنم دا ده، زمونږ د حکومت نه غوښتنم دا ده چې دا بس کوي خپل هیوادوالو ته، خپل هیواد ته فکر وکړي، د خپل هیواد په خپل ودان کوي. نور بس دا زیاتره دا خبرې او دا فعالیتونه مونږ هر ورځ وینو. داس نه ده چې د افغانستان خلک په سترګو باندې ړاندې دي یا په څه نه پوهېږي. اوس ټول پوهېږي، پس باندې پوهېږي، هر څوک پوهېږي ولې څه نشي ویلی، خپل حق هم نشي غوښتلی. خو نور بس ته دولت باید د خپلو هیوادوالو سره ودرېږي، د خپلو هیوادوالو هغه غوښتنې چې د دوی څخه لري هغې ته پاملرنه وکړي، نه هغه چې دی خپله
فکر کوي هغه دولت چې پر ښځو بندیزونه وضع کوي او نجونې تعلیم ته نه پرېږدي، د خلکو غوښتنې به په داسې اسانه ومني؟
ګوره، زمونږ هیواد، موږ د دې اوس په دې هیواد کې چې موږ د دې ژوند کوو، هره ورځ دا مشکلات او هره ورځ دا ستونزې موږ وینو. خو زمونږ هم دا ورته چې موږ هم دا غوښتنه لرو، موږ هم وایو چې د خپلو هیوادوالو ته فکر وکړي. کچیرې په دې باندې فشار راشي او کچیرې دوی ته دا وښودل شي، فکر کوم چې دوی کې به تغییرات راشي. هیڅوک هم نه غواړي چې خپل هیواد د وران شي، خپل هیواد د خاورو لاندې شي، د خپل هیواد خلک د هر ورځ مهاجر کیږي، ځوان نسل د هر ورځ د سترګو د مخ سره په وحشي ووژل شي او په لارو کې دی وژل کیږي. نو هیڅوک هم دا نه غواړي. خو که زه دا وایم چې کچیرې دولت پاملرنه وکړي او دولت د خلکو، د نورو خلکو، هغه خلک چې هغه هم د دغه هیواد خلک دي، د هغوی خبرو ته غوږ نیسي او د خپلو هیوادوالو خبرو ته غوږ نیسي، زه فکر کوم چې دوی به یو هدف ته ورسیږي. او کچیرې دوی د دولت چې کار کوي او د هر ورځ چې دا کوم فعالیتونه کوي، دا د چا لپاره کوي؟ خدا د هیواد لپاره کوي، د هیواد د خلکو لپاره کوي. خو کچیرې دوی د هیوادوالو خبرو ته غوږ نیسي او څه چې هیوادوال ته غواړي هغې ته پاملرنه وکړي او خپل هیوادوال سره دا مرسته وکړي، نو موږ به د دغه بدبختۍ سره نه مخامخ کیږو. موږ به هر ورځ، موږ به د ټولو ګوتې نه پورته کیږي، اول د خپل هیوادوالو، بیا د نړیوالو، او هر ورځ به موږ دغسې د دغه مشکلاتو سره او د دغه بدبختۍ سره به موږ نه مخامخ کیږو. خو زمونږ د ټولو هیوادوالو او د ټولو خلکو غوښتنه همدغه ده. خو بدبختانه چې دې ته پاملرنه نه کیږي، دې ته غوږ نه نیول کیږي. که چیرې غوږ ورته ونیول شي او دغه ته پاملرنه وکړي، نو 100% چې زمونږ دغه مشکلات او دا بدبختۍ به حل شي. مونږ او تاسو هر ورځ شاهد دي د ډیرو ډیرو بدبختۍ او خاصه بدبختۍ چې په تروسه په چانې درغلي ول د افغانستان خلک د دې بدبختۍ سره هر ورځ مخامخ دي.
مننه بیرته تاسو سره او ګرځم ملي مجانې مېرمن خورم که تاسو ته راشم. لیمجان خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د افغان خاوره تل یا دلته چې کوم کسان راغلي دي په ځنګل ډول اشاره یې نړیوالو ته وه، دوی ټول یوازې د خپلو موخو لپاره راغلي دي او که دوی دلته کار کوي یا دا چې اوس دوی په افغانستان کې فعالیت کوي. تاسو راته دا ووایئ چې نړیوال اوس مهال دا چې په افغانستان کې ځینې ادارې فعال دي او د افغانانو سره مرسته کوي، ستاسو په فکر باندې دوی هلته څه هدف لري؟
زما نظر دا دی چې دوی حتما یو خپل شخصي هدف لري، ځکه که دوی د افغانستان د خلکو په فکر وای اوس به نن نس میاشتې تېرې شوې دي، حتما یو تصمیم به نیولی وای، د دې خوار مظلوم ولس غمه به خوړلی وای. خو داسې نه ده. په تېر حکومت کې هم چې 40 کاله یې دوام وکړ، هیڅ بنیادي کار په افغانستان کې ونه شو. هیڅ بنیادی کار. زه خو شاهده نه یم، زه هم دلته یم، شنیدن کی بود مانند دیدن، زه هم دلته شتایم، یو څوک به خبر نه وي، یعنی زه په صحنه کې یم. کوم بنیادی کاری افغانستان ته نه دی کړی. اوس هم دلته د موشک او د پیشو قصه یې شروع کړې ده چې هلته ورسره کومکونه کوي او هلته وایي چې د ښځو حق دې ورکړل شي، هلته وایي چې د نجونو پر مخ د مکتب د پوهنتونونو دروازې خلاصې شي. نو دا څنګه نه کېږي؟ دا ستاسو جلسې، دا ستاسو بحثونه، یعنی دا ولې نتیجه نه ورکوي چې دا ستاسو راتګ چې دلته راځي او ځي؟ نو ځکه د نتیجه څنګه نه لري؟ په دې کې راته یو غرض او مقصد شته دی. که چیرې غرض او مقصد نه وای، دوی به اوس یو فیصلې ته رسېدلي وای. اوس به یا د مکتب دروازه د نجونو پر مخ خلاصه وای، یا به د ښځو هغه خپل حق ورکړل شوی وای. اسلام چې کوم حق
لطیفه جانې څه فکر کوي؟ لطیفه جانې مخکې به کله چې امریکا افغانستان سره غلاو د دوی قوتونه داخل شو، ټول سره یو نظر دا و چې که امریکا افغانستان سره غلي دلته موخه دا ده چې په ټوله کې خلکو به چې ویلي چې چین کنټرول کی یا روسیه کنټرول کی، او د دې ځینه پرې نږدي چې دغه دوه هیوادونه په لویو قدرتونو بدل شي، نو د دوی شتون افغانستان کړین ده او دوی باید دلته اوسي. دا ښکاره خبره وه. اوس داسې ښکاره څه شته ده چې دوی غواړي په افغانستان کې حضور ولري، علاوه د نه چې بشري مرستې رسوي؟ په ښکاره خو دوی وایي چې دوی بشري مرستې کوي، افغانان سره مرستې کوي. اوس دغه موخه ښکاره څه ده؟ او په ټوله کې دغه مرستې چې نړیوال افغانستان سره کوي، علاوه د دې نه چې امریکا په طالبان ته ډالر لیږي، دغه بشري مرستې څومره اړینې دي افغانانو ته په دې شرایطو کې؟ که دا مرستې ونه شي، آیا واقعا افغانان به د لوږې مړه شي؟
دغه مرستې آیا د هغو مظلوم او نیازمندو خلکو لاسته رسېدلي دي؟ آیا کوم ثبوت شته دی؟ ما خو نه دي لیدلي. هغه څوک چې نیازمند دي چې واقعا مرستې ته اړتیا لري، ما خو نه دي لیدلي هغو سره مرسته شوې. دا کڅوړې چې دلته راځي کومې دي؟ آیا دلته اوس هغه خلک دي چې د هغوی معاش نه دی اخیستی په میاشتو؟ د هغوی معاش یې ورکړی دی؟ نه. متقاعدینو ته یې د هغوی تقاعد ورکړی دی؟ نه. نو بس څه کار دوی کړی دی؟ دغه نن نس میاشتې سیده چې دا یوه موضوع ده، مکتب پوهنتون د ښځې کار او وظیفه، علاوه د دې نه کوم هغه بنیادي کار دی چې دوی ورباندې مصروف دي؟ دلته یو ستون 5 دی چې د دې کار د پردې تر شا دی، د پردې پر مخ څه نشته چې د خلکو ویني چې آیا دوی څه کول غواړي. په دې تر اوسه هیڅوک نه پوهیږي چې د دوی مقصد دلته څه دی، د خارجیانو دلته څه دی، او د امارت اسلامي دلته څه دی. آیا په دونه نسو میاشتو کې که دوی د فقر کچه یعنی راټیټه کړې وای، بیا هم یعنی موږ به راضي وای؟ د ښځو وظیفه تعلیم او مکتب د نجونو دې ته یې توجه کړې وای، بیا هم موږ به راضي وای؟ د خلکو وظیفو ته یې توجه کړې وای، بیا به هم موږ راضي وای؟ آیا دغه خلک چې ځي هلته د کښتۍ غر کېږي او دا ځوانان چې هلته مړه کېږي، د دې غمه خوړلې وای، بیا به هم موږ راضي وای؟ نو دا ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، د تعلیم او تحصیل وضعیت خراب دی، امنیتي وضعیت خراب دی. خیر دې څه کوي؟ د څه لپاره دوی راغلي دي؟ د دوی په خپل منځ کې هم دا وضعیت خراب دی. زه چې کله ما اورم د بازار رسانونه چې د دوی په خپل منځ کې جوړ نه دي، او دوی وایي چې امیر المؤمنین، آیا د امیر المؤمنین په معنا دوی پوهیږي؟ پخوا چې امیر المؤمنین و کورونو به ګرځېدل، پوښتنه به یې ترې کوله چې آیا ته د غرمې د بیګا او د سهار ډوډۍ لرې که نه لرې؟ امیر المؤمنین خو اوس موږ نه دی لیدلی، دا زموږ پرشا څوک دی؟ دا ما څو ځله تکرار کړي دي. آیا چې تا ولې دا صحنې ته نه راوځي؟
د خلکو نه ولې پوښتنه نه کوي چې تاسو دا د فریاد کوئ، تاسو زموږ شکایت کوئ، یا تاسو که چا شکایت وکړه په مرګ محکوم دی، تاسو څه مشکل لرئ؟ د دوی سره ولې نه مخ کیږي؟ ما خپله درخواست ترې کړی دی چې د نجونو په تحصیل باندې حجاب صحیح ده، منظم محیط او محوطه صحیح ده. نو په دې کې مشکل څه دی چې تاسو د پوهنتون او د مکتب دروازې تړلي دي، څوک نه دي حاضر شوي؟ د خلکو ته ولې جواب نه ورکوي؟ د خلکو سره ولې نه مخ کیږي چې دوی پوښتنه ترې وکړي؟ او علاوه د دې نه تهدید هم شته چې هیڅوک به خپل حق نه غواړي، هیڅوک به زموږ د حکومتدارۍ پر ضد خبره نه کوي، او که چیرې خبره یې وکړه نو بس مرګ یې لازمي دی. نو دوی سره اوس حیران وي چې دوی دا پشت پرده دوی څه کوي. دوی ولې دغسې افغانستان نورم خرابوي؟ دوی ولې په دې خوار او مظلوم ولس زنه سازوي؟ دوی ته ټول حیران پاتې دي، یوازې زه نه.
ډېره مننه تاسو ته به بېرته را وګرځو میرمن لطیفې. لیمه جانې تاسې ته ورشم، دا چې په دې نولس میاشتو کې افغان میرمنې په کور ناستې دي او انجونې هم په کور ناستې دي، د هغه راپورونو پر بنسټ باندې چې موږ ترلاسه کړي دي، زیاتره د پانتونو انجونو او د ښوونځیو د لوړو ټولګیو زده کوونکو نقاشۍ یا خیاطۍ او همدارنګه په ځینو ولایتونو کې په دې وروستیو کې راپورونه وشي، هلته یونیسف ټولګي جوړ کړي دي او انجونې درسونه ته ورځي. په دغې ټولګیو کې هم لکه د مکتب په شان باندې ته دوی ته درس ورکول کیږي. دغه ډول کارونه کول یا دا چې دغه کسبونو ته مخه کول ستاسې پان باندې کولای شي یو ډول د نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او هغه خالیګا چې د درسونو کې رامنځته شوي هغه ورباندې ډکه شي؟
هر رقم هر ډول فعالیت چې وي هغه حتما یو نتیجه ورکوي، هغه حتما انسان کولی شي د هغې چارو څخه خپل کورنۍ مسؤلیت حدا کړي. ولې موږ تاسې په دې وس وختو کې چې موږ شاهدان یو، کله چې د یونیسف مکتوبونه چې جوړ کړي په بعضو ولایت کې، اوس موږ په دې کال کې چې موږ په دې اخره کې شاهدان وو، کله چې پنتونونه او مکتوبونه بند شول او کورسو ته هم اجازه نه ورکول کېده چې جنکیان د کورسو ته لاړ شي، ته درو تر اوسه پورې همدغه حالت سره نجونې مخامخ دي. خو زیاتره خیاطي کورسونه، زیاتره بعض نور فعالیتونه به چې دلته وو، او دا د یونیسف مکتبونه چې جوړ کړي وو، ښوونځي چې جوړ کړي دي، او په هغې کې چې درسونه ورکول، په هغې کې هم چې درسونه ورکول کېدل، موږ چې تر کومه پورې معلومات لرو، تر شپږم صنف دونه کې هلته درس ویل. ولې متاسفانه په اوس وخت کې چې موږ شاهدان یو، دغه فعالیتونه چې یونیسف دلته درلودل، او هغه مکتبونه چې وو په بعضو ولایتو کې، ښوونځي چې جوړ کړي وو او نجونکیان په کې زده کړې کولې، متاسفانه چې هغه اوس بند دي. که تاسو چیرې اطلاعات او معلومات ولرئ، یعنی نجونې نشي کولی چې هغې ته لاړ شي. کله چې په دې کال کې په پنتونونو او کورسونو باندې بندیزونه ولګېدل، او جنکیانې د پنتون د صحنې د امتحان د صحنې څخه راپاسېدلې، راپاسول شوې، او همکیانې هم پاتې شو او مخ په کور روانې کړلې، نو د هماغه ورځ نه د یونیسف او بعضې نور فعالیتونه به چې دلته په ولایاتو کې وو او په خودي مرکز کې به چې وو، هغه بند دي، اوس هغه فعالیت نه لري.
فکر کوم چې تیره ورځ موږ سره د کندهار نه یو افغانه فعاله، هغه ویل چې اوس په کندهار کې دغه صنفونو ته اجازه ورکړې ده، او همدارنګه موږ د دوه اورېدونکو پیغامونه هم درلودل چې دوی ویلي د ټولګیو هغه ټولګي چې په کورونو کې جوړېږي، ښوونځي ته ورته په کې تدریس کېږي، خو په کورونو کې به نجونې راټولېږي او هلته به درس وایي. دې صنفونو ته یو څه اندازه طالبانو اجازه ورکړې ده. خو پوښتنه اوس دا ده چې که چیرې دغه ډول صنفونو ته اجازه ورکول کېږي، یا خیاطي کورسونه چې دغه عموما د نړیوالو سازمانونو لخوا په افغانستان کې که هغه داخلي دي که بهرني دي په لار اچول کېږي، دوی ته نجونې تللی شي، ولې ښوونځیو ته نشي تللی؟ ځکه هلته په ښوونځي کې خو معلمم استاده وي ښځه وي، او متعلمه هم نجلۍ وي، او په خیاطیو کې هم داسې ورته یو څه ده. نو ستونزه په څه کې ده چې ښوونځی دې بند وي او د خیاطۍ کورس دې خلاص وي؟
دا خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې دا یو بې معنی خبره ده. څنګه چې موږ په پخوانی حکومت کې وو څنګه چې نه کنه بچ خوندې تکلې نو خدینه استادانه وی حال وضعیت یعنی د جنکان او حلقان جدا خوندې تکل وزنه چې په افغانستان کې یو څومره یو مشکل نه ده هزاران څومره مشکلات دلته دي نو دا حکومت هم وغواړي چې د خلک په داس یو چی باندې خو مصروف کی ترڅو چې په باندې مصروف او نور مشکلات څومره څه فکر نشي نو موږ ورته په دې مشکلات او دا څومره په لیدونکو او دا ستونزه او دا مشکلات موږ هر ورځ وینو د سر موږ مخامخ شو اوس د ټول هیوادوالو د ټولو نړیوالو غوښتنه دا ده فقط اندې یو مخه ته فکر ده چې دا خوندې باید خلاص شي د شپږم ټولګیو نه څخه پاس باید نور خصوصونو ته او خوندې ته اجازه ورکول شي چې جنکان درس ته لاړ شي د ټولو هیوادوالو د خک خدینه دي کنرینه دي او نړیوال دي فقط فکر ټول هم دی ته ده او نور ستونزو تر نور مشکلات تر چې په افغانستان کې څه ستونزې دي څه مشکلات دي هغه ته خلک هیڅ پام نه کوي نو ټول پام او فکر فقط هغه دی ته که چیرې د خوندې ته اجازه ورکول شي او جنکان مکتوب ته لاړ شي نو بیا خدا مشکل او دا ستونزه حل کیږي نو د زمونږ هیوادوال زمونږ ټول خلک او چې دی هغه نو نور شانته نور ستونزه ته فکر شي چې د حکومت کې نور ستونزه او مشکلات دي ولی خو کچېره دا ګوره دا یو به معنا خبره ده چې یو کور ته جنې کې تلای شي درس ویلې شي خپل زده کړو ته دوام ورکول ول مکتب ته نشي تلای ولی نشي تلای خو مکتب کې خو استاد هم خزر ده او جنکان دي ټول جنکان درس وایي خدا یو به معنا خبره ده او کچیر دی فکر کې چې په دې باندې بیان هیوا دوال وګولې یعنی دې ته فکر نشي خدا فکر نکوم د اوس هیوا دوال ذهن دی فاله د فرض شي کې د خپل هیوا او د خپل حق باره کې فکر کوي کومګا د زمونږ هیوا دوال زمونږ افغانستان کې مشکلات به حد زیات په اوس حکومت کې به حد مشکلات زیات دي کچیر ستونزې د خوندي ستونزه حل شي نو بیا د هیوا دوال نور ستونزو او نور مشکلات ته فکر شي نور مشکلات او د دغه حکومت هغه کوم تش ځایونه چې دی هغه کوم ځایونه چې د دې فکر نه ده شوی چې دا مشکلات باید حل شي د هیوادوالو په حق ته کوم چې نو باید یو داسې مفکوره کار شي چې د ټول هیوادوالو فکر فقط هغه کې مخشوش وي او باندې او نور هیڅ ته فکر نشي زما په نظر باندې او چې دا فکر کوم دا یو هم دا که یو حادثه چې شي لري بس خلاص نور کني هیڅ کوم مشکل پدې کې نشته دا ته یو کوپ تللی شي درس ویلې شي او ته نشي کولای خوندې ته لاړ شي نو کله ته کوټ ته ځې هغه خو ته په تیارې کې نه دي چې تاسو سکون ویني په لار باندې او تاسو که یان تاسو سکون وګوري یعنی دا خو یا به معنا خبره ده خو ته ځې په مغه تور جامول او بس کې بځې یعنی کالای کې بځې نو په تاسو په لار باندې هر سکون ویني کنه خو خوندې هم هغه کولای شي په لار باندې ورش او په هغه کوم یونیفورم چې دا او هغه استادان ته درس ورکوي بس کوم مشکل پدې کې نشته نو مونږ ټول زه فکر کوم چې حاصلن ادا یو به معنا خبره ده چې خو د جنکی کول شي کور ته لاړ شي په لار لار کې لاړ شي ول خو انځته نشي لای دا یو به معنا خبره ده په دې کې د دې کوم خاص هدف ده
کور ودان لطیفه جان تاسو ته پر شو مخکې هم ما یادونه وکړه چې په ځینو ولایتونو کې د سویل موږ راپورونه درلودل چې هلته د سنفونه شته تاسو فکر کوئ ولی خوانزی باندې بندیز د خداسي کورسونو لکه خیاطۍ یا د پکورونو کې درټولېدو باندې بندیز نشته تاسو فکر نه کوئ چې دغه مسله یو څه سیاسي شوې ده
مخکې د هر څه نغړم چې د مسلمانانو ته یو پیغام وړاندې کوم چې محترم او مسؤلینو البته که زموږ دا ارزه غوښتنه ونه منل شي نو د محشر په ورځ به د الله جل جلاله په وړاندې زموږ لاس او ستاسې ګریوان وي دا باید په دو پوه شي او بله خبره دا ده چې څنګه دا نجونې یوه کور ته ورتللی شي او ښوونځي ته نشي تللی په دې کې دلته یو غرض شته یو مقصد شته دی څنګه نجونې یوه کور ته ورتللی شي یو فن لکه خیاطي مرادوزي او آشپزي د شین از د کولای شي تعلیم نشي کولای دلته هم یو مقصد شته یو نقطه شته چیرې تعلیم او چیرې خیاطي او مرادوزي او د شین ته فکر وکړ یو ځوان دی نو هغه درایو کوي او چیرته چې یو انجینر دی یو ډاکټر دی هغه به د ملک ته ډیر خدمت وکړي او کوي هغه څوک چې درایو کوي یا هغه څوک چې یو دهقان دی یا هغه څوک چې یو مستری دی نو دلته هم د دوی غرض شته دلته زما په اند داسې ښکاري چې دلته کوم اجنبي لاس شته دی چې څنګه دوی تحصیل نشي کولای، تعلیم نشي کولای، حیاتي مولادوزی زده کولای شي. د حیاتي مولادوزی د یو فن او د تعلیم هغه څوک چې انجینر وي، ډاکټر وي، استاد وي، نو د دې ترمن د ځمکې د اسمان فرق دی. دې ته څنګه موږ د ټول دې ته توجه کولای شو؟ دوی نشي کولای. څنګه یو جنۍ د کور وته لا ښوونځي په لور نشي تلای، خو د یو کور په لور تلای شي چې هلته حیاتي اشپزي د شیین زده کړي. دلته سل فیصده یو غرض شته، دلته یو مقصد شته دی. دوی دې د خلکو خور او لور مور د پردیو سیاستونو قرباني نه کوي، ځکه چې دوی ته چې فلان هیواد داسې وایي، فلان داسې وایي، دلته جهاد راوادی، دلته داسې دي. ولې په دې اسلامي دولتونو کې آیا نجونې مکتب ته نه ځي؟ آیا نجونې پوهنتونونو ته نه ځي؟ آیا ښځې وظیفې نه اجرا کوي؟ دوی نه ویني. بل خبر ادا چې کدی فکر کوي چې حجاب مخکې مراد شوی دی، اوس هم مراد کیږي، بیا به مراد کیږي، ځکه افغان میرمنه، افغان نجونې د نړۍ په سطحه مثال نشته. دا زه واضح وایم، نه په حجاب کې، نه په تحصیل کې، نه په پوهه کې، خو که څوک ورته موقع مساعده کړي، ځکه چې دوی دا حق ترې اخلي. بیا د هم دوی وایي چې د پښتو فدرات مې دومره اسلامي دی که اسلام نه وای نو هم به مسلمان وای. دوی دوی ته ښه توجه وکړي، دوی ورته د دې ښځو د نجونو د صبر او حوصلې نه نور امتحان نه اخلي، همدومره بس دی. نور خپله خواهه چې دا څه کوي، بس که دا اعتراض بولي او که خواهش بولي او که پروپاګند بولي، هر شی چې بولي، بس دا خبره ده د عمل کې.
خو که چیرې طالبان بیا هم دغه خبرې عملي نه کړي او پر روان پسرلي کې د ښوونځیو دروازې خلاصې نه شي او مېرمنې همداسې په کور پاتې شي، پایلې به څه وي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
پایلې به ډېرې خطرناکې وي، ځکه دوی په خپل لاس غواړي چې دغه هیواد ړنګ کړي. بس دوی په خپل لاس غواړي چې دغه هیواد د خاورو سره خاورې کړي، نو بس پایلې به ډېرې خرابې وي. همدغه ولس به د دوی په مقابل کې ودرېږي. د دو ښځو نجونو نه به دوی ته یو غټ د خطر لامل جوړ شي. د دې خوار ولس نه به دوی ته دا خو پرېږده چې بهرني به مداخله وکړي، د دو خپلو خلکو نه به دوی، ځکه چې دوی د خپل خلک د دوی ناراضي نه وي. دوی نه دي راضي کړي په هره برخه کې. د ښځو د نجونو دا حال دی چې وظیفې ته یې نه دي پرېښي، خپل حقونه یې ترې اخیستي دي، نور وظیفه نشته، کار نشته، اقتصاد خراب دی. نو د خپل ولس نه به دوی ته ډېر لوی خطر وي، په دې دې ښه پوه شي. نو که دوی غواړي چې افغانستان آباد وي، که دوی غواړي چې د دوی د پادشاهي پایداره وي، دا ما څو ځله تکرار کړې ده چې موږ خدای ناخته د دوی خلاف نه یو. امارت اسلامي اسلام څوک نه غواړي؟ توبه استغفر الله. امارت اسلامي چې نه می وارم باور وکړه چې زه داسې خوشحاله کېږم، انرژي اخلمه، خو کوم اسلام په کومو قوانینو خلکو ته حق ورکړه؟ ښځو ته د کار حق ورکړه، وظیفې حق ورکړه، تعلیم حق ورکړه، د اقتصاد وظیفه دا خلک دی ونه کې مري. دوی دا نه ویني. نو کله چې دوی ته دا حق نه ورکوي، ته څنګه پادشاهي کوې؟ ته څنګه امارت اسلامي، ته څه شته اسلام، څه شته وایې؟ ځکه چې داسې ظلم دی. کله چې تاسو د ظلم نه لاس وانخلئ، نو څنګه به دا دولت او حکومتداري به څنګه مخ کیږي؟ زه خو په دې نه پوهېږم که دوی پوهېږي، حتما کوم دلیل به ورسوي، خو د هېچ چا سره دوی نه مخ کیږي، هېچ چا ته دوی جواب نه دی ویلی. هر څه چې پوښتنه د دوی نه کړې ده، بس جواب یې ورته نه دی ورکړی. نو تر کومه پورې به تاسو غلي پاتې کیږئ؟ د دې هرې پوښتنې جواب ورکړئ د خلکو ته. جنې مکتب غواړي، مکتب ته چې پوهنتون ته چې ورته جواب ورکړه، څنګه نه پرېږدي؟ یعنی اسلامي شرایطو کې په حجاب کې څنګه نه پرېږدي؟ ښځه غواړي چې اولاد یې د لوږې مړ کېږي، هغه ته سل مشکلات لري، هغه څنګه وظیفې ته نه پرېږدي؟ جواب ورکړه. ځوانان دې کار نه لري، ولې کار نه لري؟ جواب ورکړه. خلکو ته معاش نه ورکوي، څنګه یې نه ورکوي؟ جواب ورکړه. نو تر کله به ته د پردې تر شا ناست وي؟ موږ به د وینو نه جواب به نه راکوې او حکومتداري به کوې، دا به تر کله پایداره شي؟ دوی په خپله ښه په دې پوهېږي.
ډېرې مننه تاسو ته بېرته راوګرځم. لیمه جانې، تاسو ته راځم همدا پوښتنه له تاسو کوم، که چېرته طالبان دغه بندیزونه چې پر ښځو وضع کړي دي بېرته ورنه په شا نه شي او دغه بندیزونه وانخلي، پایلې به یې د دوی پر نړیوال سیاست باندې او د دوی پر رسمیت پیژندلو کې څه وي، او دننه په افغانستان کې به څومره خلک راوپاروي؟
که چیرې دا ستونزې، دا مشکلات همدغسې دوام ولري او دوی ورته پام ونکړي، نو دا خطرناک پایله ولري، نه تنها په د افغانستان پر خلکو به دا منفي تاثیرات ولري، بلکې د دوی د افغانستان د خلکو د خوا به په منفي کارونه او منفي فعالیتونه د دې پر ضد باندې وي. ټول اسلامي امارات غواړي، ټول غواړي چې په ښه حالت کې په ځکه چې ژوند وکړي، د هر اړخ نه دی برخمن ووسی او د خپل هیلو ته او د خپل امیدو ته ورسیږي. ولې بدبختانه چې حکومت دې تایید توجه نه کوي، حکومت دې ته پاملرنه نه کوي، او خپل کارونه کوم خپل کارونه چورته خپل نظر راځي هماغه کارونه کوي، ولې د هیوادوالو فکر کې نه دي، د هیوادوالو په غم کې نه دي، د هیوادوالو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي چې هیوادوال څه غواړي. نو د دې کارونه د دې فعالیتونو به په اخر کې پایله ډیره خطرناکه وي، او باید دې بشي چې خپل خلک به نور د خپل ځان په کیسه کې نشي، د خپل ځان په ارزښ نشي، او خپل فعالیتونو ته به دوام ورکړي، خپل حقونو غوښتنو ته به دوام ورکړي. او موږ به دغه څه څنګه چې موږ ته موږ په هیګو ټولنه کې چې ښځه نه وي، یعنی هغه ټولنه نیمه ده، نیمه خدای ټولنه ښځه ته تشکیلوي، او نیمه ټولنه چې ده هغه نیرینه تشکیلوي. خو که چیرې د یو لاس نه تک نه خېږي، که چیرې موږ دغه بدبختي وي او دغه بدبختي همدغه کې دوام ولري، موږ به د ډیرو بدبختیو او ناچاریو سره مخامخ شو. اسه د خپل ژوند کول، خپل اسه اخیستل به موږ سره سختوي، او موږ خپل هیواد کې خپل ژوند ته دوام نشو ورکولای، د هزار مشکلات او سختیو سره به مخامخ وو. خو زموږ غوښتنه همدغه ده چې خپل حکومت ته توجه وکړي، خپل هیوادوالو ته پاملرنه وکړي. هیوادوال په کومو مشکلاتو کې دي؟ هیوادوال په کومو ستونزو کې ژوند کوي؟ کوم مشکلات لري؟ آیا دې ته فکر تاسو لرئ، تاسو نه لرئ؟ تاسو څنګه حکومت کوي؟ تاسو د خپل حکومت نه باور، یعنی هغه خپل حکومت نه تاسو باور نه لرئ چې یا دا حکومت دوام لري، دا حکومت شته ده نشته ده؟ نو تاسو به څنګه کولای شئ چې د خلکو مشکلات او ستونزې به حل کړئ؟
مننه کور ودانه ژوندۍ اوسې روستۍ خبرې به د هم وبرم. خو لطیفه جانې، تاسو ته به اول در شو، هغه نجونې چې همدا مهال په کور ناسته دي، ستاسې غږ اوري، که هغوی له کاره پاتې دي، کله زده کړو پاتې دي، روستۍ پیغام او خبرې دې ورته څه دي؟
روسته پیغام او خبر مې دا دی چې زه د خپلو خویندونه دا هیله کوم چې هېڅکله خپل همت او شجاعت د لاسه ورنه کړئ. انشاءالله چې حق نوم د الله دی، حق به بریالی وي، او موږ ته به خپل حق راکړل کېږي حتما. زه په دې امید یم، او دوی ته هم توصیه مې همدا ده چې هېڅکله خپل شجاعت، خپل غیرت، خپل جرأت د لاسه ورنه کړئ. نو بس موږ ته الله پاک جرأت، غیرت، شهامت هر څه راکړي دي. موږ به د دې ټول ستونزو په وړاندې ودرېږو. انشاءالله الله به موږ سره مله ملګری وي، او دا مې هیله ده چې هېڅکله ناهیلي نه شي او خپل جرأت او همت د لاسه ورنه کړي.
ډېره مننه کور دې ودان. لیمه جانې، ستا هم وروستۍ خبرې اورم، مهرباني.
زمونږ په اول خو مې غوښتنه ده حکومت ته لطفاً حکومت ته خپلو هیوادوالو ته توجه وکړي، د خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي، د خپلو هیوادوالو هغه هیلې او هغه امیدونه چې دي هغې ته پام وکړي، ورسره مرسته وکړي. او بیا هغه خویندو ته چې دی په کورونو کې لکه زموږ غوندې بیکاره دي او په کورونو کې بند دي او نشي کولای چې هغه خپل فعالیتونه وکړي او خپل ذهن حرام کړي، نو د هغې نه مې دغه توقع ده او دغه خواهش مې ده چې خودکشي کول او نور مشکلات او داسې ستونزې په خپل ځان باندې راوستل، دا یعنی دا په دې معنا نه ده چې مونږه یعنی په دې کار کې سره کولای شو چې هغه خپل مشکل، هغه خپل ستونزه حل کړو، بلکې مونږه الحمدلله ټول مسلمان یو، په یو خدای باندې باور لرو. انشاءالله چې مونږ به ټول مشکلات حل کړي، او په دې امید خپل ستونزو ته د حل لاره پیدا کول، او په خپل ځان باندې باور لرل، او د هر مشکل او د هر بدبختۍ سره مقاومت کول او نه تسلیمېدل.
ډېره مننه کور دی ودان ژوندۍ اوسې. له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو حریفه د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورم وردک او مدني فعاله لیمې امیرینه چې ما سره مو په دې بحث کې ګډون وکړو او راغلې زما میلمنې شوې. قدرمنو لیدونکو، له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه. تر بلې خبرونې ښې چاره.